په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې او په دې بل یو ساعت خبرونه کې زه سالی ستاسو په خدمت کې یم. السلام علیکم. تر 11 بجو د کابل پرونی نړیوال کانفرنس تر څنګ پر ځینو نورو مسایل هم راپورونه لرو. په پیل کې د کابل سټوډیو ته ورځو له زکی غیاسی څخه کورنی خبرونه اورو.
د امریکا بریتانیا مشرانو د نور هیوادونو ترڅنګ د کابل د پرونی نړیوال کانفرنس هرکلی وکړ. د بلخ مزار شریف ته نږدې د ملي اردو یو عسکر د پوځي تمرین په وخت پرون په خپلو بهرنیو روزونکو ډزې وکړې چې دوه امریکایي او یو افغان سرتیری یې ووژل. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د بریتانیا او امریکا مشران وایي له هم ناوخته نه دی چې د ایران اټومي پروګرام لانجه د خبرو اترو له لارې هوار شي. بشپړ خبرنه. د امریکا او بریتانیا مشرانو د نور هیوادونو ترڅنګ د کابل د پرونی نړیوال کانفرنس هرکلی وکړ. دوی د اقدام چې افغانان د امنیت ساتنې مسولیت اخلي ستایلی. دغه یو ورځنی کانفرنس پرون په کابل کې جوړ شو چې پکې د هغه پلان ملاتړ وشو چې تر 2014 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه د امنیت ساتنې مسولیت اخلي. افغان ځواکونو ته له وړاندې د ځینو سیمو د ورسپارلو پلان برابر شوی و چې د روان کال تر پایه به عملي شي. دغه راز امریکا هم په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې د خپلو عسکرو وتل پیل کړي. په دې اړه پرون د امریکا ولسمشر براک اوباما د بریتانیا له صدر اعظم سره په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل
These are all important achievements and they go a long way towards helping create the conditions needed for Afghans to assume greater responsibility.
دوی وايي دا ټول مهمه لاسته راوړنې دي په هغه لور روان دي چې افغانان ته د وړ شرایط په برابرولو کې مرسته وکړي چې افغانان د خپل هیواد ساتنې زیات مسولیتونه واخلي. په حقیقت کې د روان کال په بهیر کې به افغانان د امنیت په برخه کې مهم مسولیتونه واخلي. د روان کال په جولای کې به موږ له دې هیواد د خپل ځینو ځواکونو وتل پیل کړو. د کابل نړیوال کانفرنس خو د افغانستان د امریکا او د نړیوال ټولنې ملاتړ کوي. امریکا به د یو ګډه مودې لپاره د امنیت پرمختګ په برخه کې د افغانانو همکاروي. د کابل په نړیوال کانفرنس کې د بیا هیوادونو او نړیوالو ادارو استادو ګډون کړی و. د بلخ مرکز مزار شریف ته نږدې د ملي اردو یو عسکر د پوځي تمرین په وخت پرون په خپلو بهرنیو روزونکو ډزې وکړې چې دوه امریکایي او یو افغان سرتیری ووژل. دا په افغانستان کې په تیره یو اونۍ کې دویمه ورته پیښه ده. ناټو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي دي دوی څېړنه کوي چې دغه عسکر په خپلو روزونکو قصدن ډزې کړي که په خطا کې ورڅخه ډزې شوې دي. دغه عسکر په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. رپورټونه وایي په پیښه کې د ناټو یو عسکر او یو افغان سرتیری ټپیان دي. اته ورځې مخکې هم یو افغان عسکر په هلمند کې پر بریتانوي پوځیانو ډزې وکړې. درې بریتانوي عسکري وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي وو. د ولسی جرګې یو کاندید د هرات په ګلدران ولسوالۍ کې وسلوالو برمته کړی دی. د محمد یوسف په نوم د ولسی جرګې لپاره کاندید د سی شنبې په ورځ له خپلو دوه ساتونکو سره په ګلدران ولسوالۍ کې اختتاف شو. د غرب زون د صحاوي پولیسو قمندان جنرال اکرام الدین یاور پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل د اختتاف شوي څخه یو ساتونکی خوشي شوی دی. تر اوسه دا څرګندنده چې دغه کسان چا یرغمل کړي دي. د ګلدران په ولسوالۍ کې مخکې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د خوست امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې د وسلوالو غلو یو 15 کسیز ډله نیولې. د خوست امنیه قماندان مال پاسوال عبدالحکیم اسحق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلوال غلې د خوست ولایت په سرحدي ځادي میدان ولسوالۍ کې 13 ورځې نیولې دي. د یو بل خبر لمخې د 13 شپه د کندهار ښار په مربوطاتو کې وسلوال مخالفینو د بهرنۍ ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله کړې. یو تن یې وژل او یو بل یې ټپي کړی دی. او د شهزاده سرای د صرفانو د ټولند معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لزینو بهرنۍ اثر سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 320 افغانۍ او 50 پله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او 10 پله، یو پاوند 30 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پله، زر ایراني تومان 240 افغانۍ او 1 پله، زر پاکستانی کلدار 520 افغانۍ باندې بدلیږي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د بریتانیا او امریکا مشان وایي اوس هم ناوخته نه دی که د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په برخه کې یو سوله ییز حل وایستل شي. دوی ویلي له تهران سره د خبرو اترو په برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله دواړه هیوادونه غواړي چې د ایران پر اسلامي جمهوریت نوي بندیزونه ولګوي. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کامیرون په واشنگتن کې په ګډ کانفرنس کې خبرې وکړې. دوی د ایران څخه وغوښتل چې بې له ځنډه له نړیوالې ټولنې سره د خبرو اترو لاره غوره کړي. کامیرون وویل
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon. We urge the Iranian regime to resume
Iran باید د اتمی وسلو جوړول پریشته موږ د ایران پر رژیم ټینګار کوو لنړیوالې ټولنې سره لږنده پرته خبرو تکشین د دې کار لپاره اوسم نا وخت نه دی امریکا او برتانیا خپل متحدانو سره په شنیت د خبرو اترو لپاره تیار دي خو د حاضر شریک په غیاب کې به موږ هغه بندیزونه ولګو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او اروپا لخوا ورباندې موافقه شوې ده موږ به نور اقدامات هم وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت څلورم ځل لپاره پر ایران نوي بندیزونه تصویب کړل چې پر تهران فشار راولي څو د یورانیم له غني کولو لاس واخلي امریکا برتانیا او نور متحدان شک لري چې ایران خپل اتمی پروګرام څخه د اتمی وسلو په جوړولو کې کار اخلي خو تهران وایي دغه پروګرام سوله ییز دی د ایران په جنوب کې د 15.8 هکتر په اندازه د شوي زلزلې له امله د لږ تر لږه 15 تنو د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي د ایران دولتي تلویزیون وویل چې د سیشن به دا وخت د فارس په ولایت کې خلیج ته نږدې د شکینان سیمې زلزلې ولرزوله د ایران تلویزیون د تهران پانتون د مزک پوهنې د انسټیټیوټ په وینا وویل چې د 3.5 او 15.2 هکتر ترمنځ و زلزلې وشوې په ایران کې هر وخت زلزلې کیږي او په روسیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ زلزله د ایران په جنوب ختیځ کې د بم په شار کې شوې وه چې نږدې 1500 کسان یې وژلي وو په تاجکستان کې محکمې د جمهوری ګارد د پخوانی مشر رور په 10 کاله بند محکوم کړ د جمهوری ګارد د زندانی مشر رور د کودتا په تور محکوم شو د تاجکستان ستري محکمې عبدالرسول مرزاوف مجرم وپیژنده چې خپل رور غفار سره د ولسمشر امام علي رحمان پر ضد کودتا کوله مرزاوف همدارس د تروریزم په اړه او د غیر قانوني وسلو د ساتلو لپاره مجرم پیژندل شوې ده د ترتیر کاله په عربي متحده اماراتو کې بیا تاجکستان ته وسپارل شو غفار مرزاوف په 2018 کال کې د قتل او بغاوت په تورونو مجرم شوې ده امام علي رحمان له 1994 کال راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی د بشری حقوقو د څارنې ډله یا هیومن رائټس واچ قرغزستان او ازبکستان ملامت کړی دي ازبکستان تورنوي چې له قرغزستان ازبک مهاجر خپل خاورې ته پلیشته او قرغزستان تورنوي چې پولیس د خپل هواد ازبکان نسی او وهی ټکوي د بشری حقوقو د څارنې ډله یو مسول جیر سیمپسون وویل ډیرو کډوالو دوی ته ویل دي چې چیرته ازبکستان سرحد پرانیزي نو دوی به هلته پناه واخلي سیمپسون د قرغزستان په جنوب د اوش له شار خبري کولې له هغه ځای چې تیر میاشت پکې قومي شخړې د اوزبکانو او قرغزیانو ترمنځ وشوي د بشري حقوقو د څارنې ډله وای چې اوزبک او قرغزي چارواکي غواړي چې تللي مهاجر مجبور کړي چې بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي او نور خلک هم د فشار له امله تښتې ته ځره شنه کړي په ترکیه کې د کوردی بیلتون غشتونکو یغیانو مشر چې اوسی د ترکیه پر ضد جګړه پیل کړې ده وای وسلوال به یې وسلې پر مځکه کیشته که چیرته د ترکیه حکومت د دوی شرطونه ومني د پی کی کی مشر مراد کاریلیان بی بی سی ته د عراق د کوردستان په غرونو کې وویل وسلوال به د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې وسلې وسپري خو که چیرته ترکیه اوربند وکړي د دې په ګډون شرطونه ومني چې د کوردانو په ملکی خلکو به بریدونه نه کوي او کوردی سیاستوال به د ترکیه په ختیس کې نه نیسي کوردی یغیان همدارس د خپل خلکو لپاره د ژبې او کلتور په برخو کې نور حقوق غواړي کارایلان وویل که چیرته د ترکیه حکومت د دوی د سولې غوښتنو ته پام ونه کړي نو د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی به شای خپلواکي اعلان کړي بی بی سی د ترکیه د حکومت د یو چارواکي په وینا وایي چې د ترکیه حکومت نه غواړي چې د ترکستانو پر تبصره خبره وکړي پی کی کی د ترکیه له لوري رسمن ترورستي ډله پیژندل شوې ده همدارس دې ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات د ترورستي ډلې په سترګه ګوري په تیرو شپږ ویشت کلونو کې د ترکیې د حکومت او پی کی کی ترمنځ په نښتو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دغه هیواد دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په جنوبی کوریا کې دي دا سفر له جنوبی کوریا څخه د امریکا د ملاتړ لپاره په دې پسې ترسره کیږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وروسته تر دې تاوتریخوالی زیات شو چې د جنوبی کوریا یوې بیړۍ ډوبه شوه او تورې پر شمالي کوریا پورې شو هیلری کلینټن او رابرټ ګیټس به هغه سیمې ته ورشي چې دواړه کوریاوي سره بیلوي همدارس به د جنوبی کوریا د هغه شپږ څلوېښت کب نیونکو د بیر مراسم وکړي چې د مارچ په میاشت کې کښتۍ ډوبه شوه او دوی مړه شول د یو نړیوال تحقیق له مخې دا کښتۍ د شمالي کوریا له لورې ویشتل شوې خو د شمالي کوریا کمونیست حکومت دا خبره رد کړې ده دا د دې سات خبرونه
نن چهارشنبه د چنګاښ یا سرطان دیرشمه چې د جولای له یوویشتمې سره برابر د ورزور پوټونو ته په دې خبرونه کې اوري چې د نورو هیوادونو او نهادونو ترڅنګ امریکا او برېټانیا هم د کابل د پرونی نړیوال کانفرنس هرکلی کړی او دا یې یوه لاسته راوړنه بللې. ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي تړون هرکلی کړی. د ګڼو نورو مطالبو مرکو او تحلیلونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم د همدې خبرونې یوه برخه جوړوي. کور کلی او تنزیه پروګرام د ګوډې اچار د امریکا ولسمشر د برېټانیا له صدر اعظم سره د کابل تر نړیوال کانفرنس وروسته د افغانستان په اړه خبرې وکړې. امریکا ورپسې برېټانیا تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډېر عسکر لري. د دوغو دوه هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه په واشنگټن کې توضیحات ورکړل. د موضوع تفصیل د احمد شبر پرپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سې شنبې په ورځ د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون کوربه شو او د افغانستان په اړه سره وغږېدل. وروسته تر دې چې ډیوډ کامرون د برېټانیا د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی د امریکا ته د لومړی رسمي سفر دی. دواړو مشرانو پر دې ټینګار وکړ چې دا پر ځای پریکړه ده چې د لویدیځ محارب پوځیان له افغانستانه وویستل شي. البته سره له دې چې شک کېږي چې افغان ځواکونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیت وساتي او یاغیان وځپي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د دې پلان ملاتړ وشو چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ډېرې امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي. د دې پلان په اړه پرون د کابل په نړیوال کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزی وویل چې افغان ځواکونه به څلور کاله وروسته دې ته تیار وي چې په ټول افغانستان کې امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. موږ د افغانستان د ملي پوځ د پرمختګونو ستاینه کوو. زه د دې پریکړې یادونه کوم چې د افغانستان ځواکونه به تر 2014 کال پورې پوځي چارې په خپله غاړه واخلي او د قانون د تطبیق د عملیاتو مسؤلیت به یې هم خپل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د موضوع په اړه د برېټانیا له صدر اعظم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ سمه ستراتیژي لرو. د طالبانو د ماتې هڅې روانې دي او د افغانانو د ظرفیتونو د لوړېدو کوشش کېږي. نو افغانان کولی شي چې په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه واخلي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل د افغانستان په اړه تر دې ډېر شفافیت او وضاحت نشته چې برېټانیایان او امریکایان اوژه په اوژه ولاړ دي او د خپلو ملي ګټو لپاره په دې ماموریت کې سره یوځای شوي یو. زموږ برېټانیایي پوځیان د امریکا تر قمندې لاندې په هلمند کې فعالیت کوي او په کندهار کې بیا امریکایي پوځیان لرو چې قمندانې د برېټانیا دی. د برېټانیا او امریکا مشرانو پر ایران د بندیزونو مسله هم وڅېړله او له تهران یې وغوښتل چې د یورانیم ولغنی کېدو لاس واخلي. د امریکا او برېټانیا مشرانو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ هم د مستقیمو خبرو د پیلېدو هیله وکړه.
د کابل نړیوال کانفرنس چې پکې د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون کړی و پرون ماپښین پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې افغان دولت ژمنه وکړه چې د شی حکومتداري د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې به کار کوي او نړیواله ټولنه ژمنه وکړه له افغان دولت سره به د ټولو لومړیتوبونو په پوره کولو کې مرسته کوي. په کابل کې نن چاپ شوی ورځپاڼه هم د دې کانفرنس په اړه تبصرې خپرې کړي. احمد زبیر ژمن دغه ورځپاڼې لوستي.
ویسا ورسپانې لیکلې د کابل تاریخي کانفرنس هی هلی راوټو کوله. ورسپانې د خپل سرمخالې په یو برخه کې لیکلې له افغانستان سره د مرستو دوام د کمزوریو لري کول د مرستو لګولو په اړه شفافیت او له مخالفینو سره د افغان دولت د سولې له پروګرام څخه ملاتړ د کابل کانفرنس د ګډونوالو د ویناو شریک ټکی وو. په سرمقالې کې تمه خودر شوې چې د کانفرنس پریکړې به عملی بڼه خپل کړي. هیواد دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د کابل کانفرنس یو ستر بری او یو ستر مسولیت تر سرلیک لاندې کړلې. په سرمقالې کې راغلي د افغانستان په اړه په تیرو نهو کلونو کې ډیر نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي خو دا لومړی ځل و چې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس ته د افغانانو لخوا افغاني طرحې او غوښتنې وړاندې شوې. هیواد لیکي د کانفرنس ګډونوال په یو خلو د افغان دولت وړاندې شوې طرحې او غوښتنې ومنلې او د هر ویناوال په خبرو کې یو ټکی روښانه و چې له افغانستان سره د خپل مرستو او ملاتړ پر دوام ټینګار کاوه. راهي نجات ورسپانی بیا کابل کانفرنس لیوبل اړخه مهم بللی او په یو مطلب کې لیکلی د دې کانفرنس ځنګړنه په دې کې و چې د پخوانیو هغو پر خلاف ټولو ګډونوالو د مسایلو پر افغاني کېدو ټینګار کاوه. په مطلب کې راغلی د مسایلو افغاني کېدل هغه توقع و چې د تیرو څو کلونو راهیسې افغانانو او افغان دولت لرله. ورسپانې په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن خبرې مهمې بللي چې ویل نړۍ به له افغانستان سره وي. هشت صبح ورسپانې هم په یو مقاله کې د کابل په نړیوال کانفرنس تبصره کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس له افغانستان سره د مرستې د دوام یو بل پړاو پرانیزه. په مقاله کې راغلي د کانفرنس په مسایلو کې یوه مهمه یې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل دي. په مقاله کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل باید په شفافه توګه ترسره شي. ورسپانې په یو بل مطلب کې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي څرګندونې خپرې کړې چې ویل افغانان باید په راتلونکي کې خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. خدمتګار ورسپانې لیکي د کابل له کانفرنس سره د کابل پروسه پیل شوه چې په هغې کې به د افغانانو ستونزې او افغان لانجه له ترهګرۍ ضد جګړې څخه په جلا توګه تر غور لاندې نیول کیږي او د هوارۍ لارې چارې به ورته برابرېږي. په سرمقالې کې راغلي د دغه بهیر پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې لخوا ژمنه شوې 14 میلیارد ډالره د افغان دولت په لومړیتوبونو ولګول شي.
د پولند لوی درستیز وایي چې که تر راتلونکو دوو کلونو له افغانستانه پولنډیز واکونه ووځي نو دوی به د خپل ماموریت وروستي هدف ته ونه رسیږي. نوموړي له رویټرز آژانس سره مرکه کړې چې جزئیات یې له فریدی هوډ سیفي څخه اوري.
د پولند لوی درستیز مکسیس لوسنیچ وایي دا به ممکنه نه وي چې ناټو په دوو کلونو کې په افغانستان کې خپل هدفونه ترلاسه کړی شي، او که پولند غواړي چې په 2012 میلادي کال کې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي نو مجبور دی چې خپل هدفونه له سره روښانه کړي. پولند په افغانستان کې 2600 عسکر لري چې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف په چوکاټ کې په غزنی ولایت کې ماموریت ترسره کوي. دا هیواد غواړي چې په 2012 میلادي کال کې خپل عسکر بیرته هیواد ته وغواړي، ځکه د پولند ډیر خلک په افغانستان کې د خپلو سرتیرو لشتوالي سره مخالفت لري. مکزی د رویټرز خبری آژانس د خپل مرکې په ترڅ کې ویلي 2 کاله د ایساف د اوسنیو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر لنډ مهال دی. د هغه په وینا په 2 کلونو کې که د روان بهیر په اړه قضاوت وشي نو دا ماموریت به نهایي هدف ترلاسه نه شي کړی. نو د دې لپاره چې د کوم څه د ترلاسه کولو توان ولرو د ایساف ماموریت باید له سره مشخص شي. مکسی د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته چې د پولند پخانی لوی درستیز په روسیې کې د خپل هیواد له پخانی ولسمشر او 94 نورو کسانو سره د الوتکې د لویدو په پیښې کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، د پولند د نوي لوی درستیز په توګه وټاکل شو. تروسه په افغانستان کې 14 پولندي عسکر وژل شوی دي. بلخوا د سه شنبې په ورځ د کابل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر وویل د افغانستان خپل ځواکونه دې ته تیار دي چې په 2014 میلادي کال کې د چارو ماموریت په غاړه واخلي. جرمني په دې وروستیو کې وویل غواړي چې تر راتلونکي میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د واک د سپارلو چارې پیل کړي. متحده ایالات به د راتلونکي میلادي کال په جولای کې له افغانستانه د ځواکونو وتل شروع کړي، او کاناډا او هالند هم د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان اعلان کړی. پولند د اروپایي اتحادیې یوازینی غړی دی چې له نړیوال اقتصادي بحران سره سره تیر کال یې اقتصادي وده وکړه، خو د اقتصادي بحران له امله په ورسا فشارونه ډیر شول څو په پوځي چارو د لګښتونو د مخنیوي هڅه وکړي.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ترانزیتي تړون خوشی ښکاره کړه، او د دوړو هیوادونو خلکو ته د دې مهمه لاسته راوړنې په خاطر مبارکي وویله. جزئیات له اسمت سروان خبري.
په وچه کې ایساره افغانستان له پاکستان سره ترانزیتي تړون په سیمه کې د سوداګرۍ راکړو ورکړو او د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ وباله. دا تړون چې د یکشنبه په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په حضور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیرانو په اسلام آباد کې لاسلیک کړ، افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان د اوبو له لارې نوري نړۍ او همداراست د مځکې له لارې هند ته خپل محصولات صادر کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې تړون د لاسلیک کېدو په خاطر د دواړو هیوادونو ملتونو ته مبارکي وویله، او هغه د سیمه ایز تجارت او سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لور ته مهم ګام وباله. افغانستان له ډېرې مودې راهیسې له پاکستان څخه غوښتنه کوله چې اجازه ورکړي له خاورې څخه افغانستان خپل محصولات هند ته صادر کړي. د دواړو هیوادونو له نوي ترانزیتي تړون سره سم افغانستان اوس اجازه ترلاسه کړي چې هند ته د پاکستان له لارې مال صادر کړي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره ترانزیتي تړون به پاکستان ته لار پرانیزي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې وکړي. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې دواړو خواوو په دې سلا کړې چې د واګې د بندر له لارې به افغانستان ته د هندي مالونو صادرېدو ته اجازه نه ورکول کېږي. واګه د هند او پاکستان په سرحد کې د امرتسر او لاهور ترمنځ پاکستاني شارګۍ ده چې افغان سوداګر به تر هغه ځایه خپل محصولات هند ته رسولی شي. ویل کېږي چې پاکستان ډېر وخت نه غوښتل چې دا تړون لاسلیک کړي. ځینې پاکستانی کارپوهان وایي چې دا تړون به چې د دواړو هیوادونو د پارلمانونو تصویب ته اړتیا لري افغان موټر چلوونکو ته لار پرانیزي چې د پاکستان په خاوره کې تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې یو شمېر پاکستانیان بې روزګاره شي. په پېښور کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام الله هوتی یو له هغو کسانو زنه دی چې دا ډول نظر لري.
افغانستان تر کومه چې دی هغه به تورخم نه واګه بارډر انډیا پورې بزي او نور نور مخکې دی انډیا خو هغه چې هغه مخکې فریدي انډیا کې دنه فریدي نه دي. نو بیا دې سره خو د کوم اوس پاکستاني ټرکونو یا د این ایل سی ګاډیو یا د ریلوې کوم انجن دا ټول مال دې باندې راتلو. خو اوس دا افغانستان ټرکونه پرېږدي نو دا ټول مال بیا مخه افغانستان ټرکونو باندې به شروع شي او دا د پاکستان کوم ټرک والے دي یا د ریلوې یا این ایل سی دی دا ټرکونه چې دي دا به ټول خلک دا ټول خلک به دې سره جوړ کېږي. نو دې سره پاکستان اکانمي دا نقصان ورسېده.
خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخ شافیزی بیا له دې نظر سره موافق نه دی. هغه وایي چې دا تړون د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
پاکستان سره تجارتي اړیکې او د پاکستان لخوا افغانستان سره او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا سره اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ده. ولې متاسفانه ځینې ستونزې موجودې وي چې د دغه پرمختګ مخنیوي کول د خانه تړون پر اساس چې په 15 کال کې لاسلیک شوی وو هغه هم په بشپړه توګه د پاکستان لخوا نه تطبیقېدل.
په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت دا تړون په 15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مهمه دوه اړخیزه موافقه ده چې تر اوسه پورې شوې ده. کتون کې وایي چې دا تړون به د افغانستان د خلکو د اقتصادي شرایطو له شکیدو سره مرسته وکړي او هر څومره چې د افغانانو اقتصادي ستونزې کمی شي په همغه اندازه د افغانستان پر امنیتي حالاتو مثبت اغیز کوي.
د افغانستان پر امنیتي حالاتو نړیوالو رسپانه هم تفسیر خبرې کړي. جناقه الکوزی ځینې رسپانې لوستي.
په لندن کې خبرېدونکي رسپانې ټایمز او د جرمني شپیګل مجلې په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د بری او د احتمالي وتلو په اړه مقالې لیکلي دي. ټایمز ورځپاڼې هیلری کلینټن منلې چې په افغانستان کې بری ممکن نه ده تر سرلیک لاندې مقاله کې لیکلي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د جګړې د بری په اړه شکونه تایید کړل. خدای هم په ټینګه ویلي چې نړیوال به جنگ ځپلې افغانستان یوازې پرې نږدي. ټایمز زیاتوي هیلری کلینټن دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان په څنګ کې ولاړه ده او نړۍ د ګډ دښمن د ګواښونو چې موږ ټولو ته سنګر نیولی مخالفه ده. موږ د خپلو هلو ځلو په اړه تاریخي مسؤلیت لرو او د دې لپاره په افغانستان کې یو چې یو له بله ګډ کار وکړو او سر ته ورسوو. ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو په ګوته شوې نیټه دا معنا نه لري چې دوی به له دې هیواد څخه پښې سپکوي. له افغانستان سره به د پوځي روزونکو مرستې او اقتصادي ملاتړ کلونه کلونه دوام وکړي. ورځپاڼه د مقالې په وروستیو کرښو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون خبره راخستې چې وایي موږ له افغانانو څخه غواړو چې د سولې د ټینګښت په مقصد دی په خپلو کې د خبرو او مذاکرو له لارې راټول شي. افغانانو ته زما پیغام دا دی د خپلو ملي ګټو په مقصد یو موټی شي او دا ځکه چې تاسو کلونه کلونه مصیبتونه او کړاوونه ګاللي دي. المانی ژبې مجلې شپیګل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ټاکل شوې نیټې په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د کابل د نړیوال کانفرانس د تصویب شوې اعلامیې په اساس به د افغانستان د 14 ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو په سند کې دا نه دي ویل شوي. په دې هیواد کې 13 نړیوال ځواکونه چې دا مهال شمیر شاوخوا 1,500,000 ته رسېدلی کله به له افغانستان څخه ووځي. د شپیګل په باور د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ممکن د سیاسي او کورنۍ د دلایلو له وجې پراتونکو یو کال کې افغانستان څخه د امریکایي عسکرو استل پیل کړي او له دې سره سم به ناتو ځواکونو ته هم د وتلو لار خلاص شي. شپیګل لیکي د کابل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د 2014 کال نیټه هم مبهمه او ګونګه برېښي. د اعلامیې په 12 فقرې کې راغلي نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پراختیا په مقصد د افغانستان له ملي پوځ سره مالی او پوځي مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف ادارې خبرداری ورکړی چې په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې د ایچ آی وی وژونکی وایرس په خطرناک ډول د پراختیا په حال کې دی. د یونیسف دغه راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د اتریش په مرکز ویانا کې د ایډز په اړه نړیوال کانفرنس روان دی. په دې اړه نور له فریدی هوډ سیفی څخه خبرې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یا یونیسف ادارې خبرداري ورکړې چې په ختیځي اروپا او مرکزی آسیا کې د ایچ آی وی ایډز ویروس په خطرناک توګه د پراختیا په حال کې دی. د ادارې وایي د دې علت دا دی چې ډیر ماشومان د تداوی لازم امکانات نه لري. په افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز سخته ناروغان تشخیص شول. که څه هم کله ناکله په افغانستان کې اړوندې ادارې د اخته کسانو په اړه ځینې ارقام خپروي، خو ډاکټران وایي چې ډیر کسان په دې هیواد کې د ایډز په اړه معلومات نه لري او یا هم نه غواړي چې څوک دې ورباندې پوه شي، ځکه خلک دا د شرمډکه ناروغي ګڼي. د همدې امله په مشخصه توګه نشو ویلی چې په افغانستان کې څومره کسان په دې ناروغۍ اخته دي. ډیر خلک په ایډز اخته ناروغ ته د یو ګناهکار په سترګه ګوري او له دې ناروغانو سره په تیره په افغانستان کې خلک ډیر ناسم چلند کوي.
څومره یو غټ عیب دی او لوی شرم دی د خپل ناموس په خاطر باندې چې په دې مرض اغشته کیږي او هغه هم اغشته کوي.
ایډز دا رکه میکروب مرض نه بعد مرض نه دغه شنه پېل کې د مردورګي نه
یو سړی په ایډز باندې اغشته وي د څومره په ساحه کې تهدید کیږي وای پلانکای سره په ایډز باندې اغشته ده څوک سره نږدې کیږي نه.
خو ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغان په نورو ناروغیو د اخته ناروغانو په شان پاملرنې ته اړتیا لري او په کار نه دی چې دوی بې ځایه ملامت شي، ځکه د دې ناروغۍ د سرایت بیلابیلې لارې دي. د ایډز ویروس نه یوازې غیر مسؤله جنسي تماس لري، بلکې د وینې لارې او له مور څخه ماشوم ته هم سرایت کولی شي. د ناروغي انسان ډیر کمزوري کوي او نورو میکروبي ناروغیو ته په تیره توبرکلوز یا نری رنس ته زمینه برابروي. ډاکټر نقیب الله صافی وایي په ایچ آی وی باندې له اخته ناروغانو کرکه په کار نه ده. دا ناروغي له عادي معاشرت لکه د لاس ورکولو او په یوه دسترخوان او حتی کاسې کې د خوراک له لارې یوه انسان ته بل ته سرایت نه کوي.
فرض مثال چا سره غیږ ورکه مچ اخلي کینی پیوز ژوند کې یو رقم یو کاسه کې ډوډۍ خوري دی یو ګلاس نه استفاده کوي یو کوټه کې ژوند کې لباس سره شریکه غوندي په دې لارو چارو دا ناروغي نه انتقالیږي او دې درکه باید خلک مطمئنه یعنی بنان هر هغه څوک چې په دې ناروغي اخته دی چې اویټس په ناروغي اخته دی هغه د نورو مریضانو غوندي عادي مریض دی او خوشبختانه چې په عادي تماس سره نخ په دې ناروغي نو سره کول شي نورمال برخورد وسره کی بغي کې ونی سي او نورمال ژوند اغیتن سره وکي.
نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هغو هیوادونو کې چې خلک د ایډز په اړه لږ معلومات لري له ناروغانو سره سم چلند نه کوي او د همدې عمله ناروغان که تشخیص شوي هم وي وقایوي لارې نه مراتوي او خپله ناروغي پټوي. ډاکټران وایي له دې کار سره د ناروغۍ سرایت نورو ته له هم ډیریږي. په ملګرو ملتونو کې د ایچ آی وی ایډز مبارزې اداره وایي اوس په نړۍ کې نږدې د 3.5 میلیونه انسانانو په وینه کې د ایډز د ناروغۍ ویروس چې د ایچ آی وی په نامه یادیږي شته. په دې ډله کې څه باندې 2.5 میلیونه ماشومان دي. د دې ناروغۍ قربانیان ډیر هغه کسان دي چې په اقتصادي لحاظ یې د ژوند سطح ډیره ټیټه ده او یا هم متوسط عواید لري، خو دا ناروغۍ په ټوله نړۍ کې نارینو ښځو او ماشومانو ته په هر عمر کې لوی تهدید دی. نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د ایډز مخنیوي او تداوی لپاره لا ډیر کار وشي. که څه هم ځینې درمل شته چې تر یو حده د ایډز له ناروغانو سره مرسته کوي، خو تر ټولو غوره لاره د ناروغۍ مخنیوي ګڼل کیږي.
ایچ آی وی یو ناروغي ده چې د ویروس له کبله منځ راځي او دغه ویروس د وجود مقاومت بین وړي او نورې ناروغیګانې لکه سیل یا توبرکلوز ایسال ریزش او داس نور ناروغانی کولی چې سړی د بنیسی سینو بغل نور شن. ایدز د ایچ آی وی وروستنی مرحله ته وایي، هغه مرحله ته وایي چې وجود کاملا مقاومت بنتره دی، هغه ناروغ شخص خپل وزن بایللی دی، ډیر ډنګر شوی دی او کاملا نورې ناروغیګانې لکه سل، لکه ایسا، لکه سینه بغل، دا لکه بعضې مختلف رقم سرطانونه دا منځته راغلي دي او ناروغ دینه ځورېږي. د هغه ناروغ چې ایچ آی وی دی تر څو چې ایډز شي دا مختلف مودې ته ضرورت لري، معمولا د دوو کلونو تر دولسو کلو پورې وخت پکار دی چې څوک د ایچ آی وی نه ایډز ته واوړي، او هغه څوک چې ایچ آی وی دی ایډز مرحلې ته نه دی.